Radio. Radio Azadi.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي اوولسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې له 8 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هیواد په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي، او د ناټو عمومي منشي له ایران څخه غوښتي دي چې له پارونو لاس واخلي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. خبرونو د سر چکی، ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. ملي اردو وایي د بلخ ولایت په امن ناامنو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ایش خړې زیاتولی شي. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی، او غوښتنه یې ترې کړې چې د ارزونې پایلې د ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وسپاري. ارګ وایي ښاغلی غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ لغړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنچیر له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې وکړي. پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي وړ مشپه د کابل په خیرخانی سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره وژل شو. غوربندي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم ملاتړ کړی و. د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال امرالله سالی ویلي چې غوربندي د ملي امنیت د یوې څانګې لخوا د یوې پیچلې دسیسې په ترڅ کې وژل شوی. ښاغلی سالی پر فیسبوک باندې لیکلی یوه ګډه ډله چې د ولسي جرګې وکیلان، د غوربندي د کورنۍ دوه غړي او د شمالي دوه مشران پکې شامل دي، د دولت له استازو سره دا موضوع څېړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له 150 څخه په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې یو مهم قومندان هم شامل دی.
که او یکی از کسایی بودن که در بیشترین نامی ها در ولسوالی های دولت آباد و کشیندی و زاره و چهار بولک و مشخصا در اکثر ولسوالی های ولایت بلخ او آدم دست باز داشت و فعالیت بسیار فرسایشی که این آدم به این عملیات کشش.
د ښاغلي رضایي په وینا د شاهین 219 په نوم د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون پای ته ورسېدل. د هلمند والی وایي طالبانو په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. محمد یاسین وایي چې له همدې کبله دا وسلواله ډله د ماینونو په ښخولو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال په وینا دا مهال طالبان د هلمند پر باغران، دیشو، موساکله او خانشین ولسوالیو بشپړه ولکه لري، خو په څو نورو ولسوالیو لکه مارجی، واشیر، سنگین او کجکی کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د ولسوالۍ پر مرکزونو ولکه لري. د هلمند والی ښاغلی یاسین وایي چې طالبان د شپې راځي، په ونو، دیوالونو او نورو ځایونو خپل بیرغونه لګوي او ځي، او سبا چې کله افغان ځواکونه د بیرغونو د لرې کولو لپاره ورځي هلته په ماینونو الوزی. لازدی رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ایش خړې زیاتولی شي. قریشی چې پرون دوشنبه د خپل هیواد په پارلمان کې خبرې کولې وویل دای باور لري چې دا پیښه به پر افغانستان او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر منفي اغیز وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي سهیل شاهین د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی. دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د سیاستوالو او واکمنو بېلابېل عکس العملونه رامخته کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران په اړیکو کې ترینګلتیا زیاته شوې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت خطرناک وباله. زما پیغام ساده او روښانه دی، د ترینګلتیا زیاتول بند کړئ، له زغم څخه کار واخلئ، ډیالوګ بیا شروع کړئ او نړیواله همکاري له سره پیل کړئ. ګوتیرش زیاته کړه چې د کړکیچ درنه بیا عادي وګړي پرې کوي. له دې مخکې د نړۍ نورو مشرانو هم ورته غوښتنه کړې وه. په بغداد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژل کېدل د تهران او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړی دی. او په لیبیا کې د یاغیانو ځواکونه وایي دوی د سرت ښار نیولی دی. له دې مخکې رسنیو د دې ستراتیژیک ساحلي ښار په لور د یاغي ځواکونو د چټک پرمختګ خبر ورکړی و. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي تر اوسه د یاغیانو د دوشنبې د ورځې پر دې اعلان تبصره نه ده کړې. یاغیان په لیبیا کې د سرت ښار د نیولو ادعا په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرال خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړی ده. لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه او نور خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ پر روانو حالاتو راپورونه او مرکې د ازادي رادیو پر وپانه کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په باورې چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر خبرداری ورکوي چې خای د افغانستان په ځینو سیمو کې په روان ژمي کې د واورو د خویدو پیښې وشي. ولسمشر اشرف غنی د پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. په هلمند ولایت کې د امنیت د ښه کېدو عواملو ته به هم په یو ځانګړي راپور کې کتنه وکړو.
طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه ځانته غوره کړی چې د شپې راځي او ونه کې یا یو دیوال کې خپله بیرغ وتړي ولاړ.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي ایران ته خبرداری ورکړی چې له نور تشدد او نورو پراونو لاس واخلي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې سهارنۍ خبرې مجلې لومړۍ موضوع ته. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکړی. نجیب آقا فهیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل موټر چلوونکي باید پر لارو د تګ راتګ پر مهال پر ژمنیو وسایلو سنبال وي. نوموړي همداراز وویل چې د سخت توپان او درنې واورې د ورېدو له کبله د څو ولایتونو د کلیو او بانډو فرعي لارې له څو ورځو راهیسې بندې دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دایکندی د ولایتي شورا رئیس هاشم رستمیان وایي د دې ولایت ډېرې لارې د پنجشنبې د ورځې راهیسې تړلې. نوموړي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د لومړنیو موادو کمی او د روغتیایي کارکوونکو نشتوالی په کلو او بانډو کې د خلکو جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا که حکومت پر وخت لارو د پرانیستو لپاره اقدام ونه کړي د وسنیو ستونزو لمن به تر دې هم پراخه شي. شیما رستمیان وایي واړه کلي حتی له ولسوالیو سره تړلي نه دي. دا خو ښار نه دی، عجیبو غریبي دري او له پیچومو ډکې لارې شته. خلک په تنګ دي له بده مرغه چې حکومت یوازې کوتلونه په پام کې نیولي. ان تر کناخ کوتل پورې د ولسوالۍ لارې ته پام نه دی شوی چې دوه ورځې تړلې وه. پرون یې یوه حامله میرمن تر عمومي سړک پر اوږو انتقال کړه. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم مني چې وروستیو واورو تر ډېره په لرې غرنیو کلو او بانډو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي. ښاغلی فهیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د تړلو لارو پرانیستل به لنن یعنی سه شنبې څخه بیرته پیل شي.
در غور و دایکندی و بامیان
خغلی فهیم وای په غور، بامیان او دایکندی کې د سینیو لری پروتو سیمولاري تړلې. د سې شنبه، چهار شنبه او پنځ شنبه په ورځو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د صافې هوا اټکل شوې ده او د عملیاتي ډلو لپاره چې د لارو د پرانیستو لپاره ګمارل شوی یو ښه فرصت دی چې خپل کار پیل کړي. سو په لری پروتو سیمو کې د لارو موانع لری کړي او لارې پرانیستي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر همدارنګ زیاته کړه چې تر اوسه پورې د واورې د اورېدو له کبله د لویو واورو ښویېدنو په څیر د داسې لویو پیښو رپورټونه نه دي ورکړل شوي چې مرګ ژوبله یې اړولي وي. خو ښاغلی فهیم ټینګار وکړ چې باید له احتیاط کار واخیستل شي، ځکه په وینا یې سالنګ او همدارنګه د بدخشان پر لارو په راتلونکو ورځو کې د واورو د لویو راشو واورې ښویېدنې خطر شته.
د شهرای سالنګ خطر
برف کوچ دی. د سالنګ پر لوی لارو د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د واورو د خویدو خطر شته. موټر باید په دې لارو د تګ راتګ پر مهال په ژمنیو وسایلو سنبال وي. خلک دې له ټولنیزو شبکو او رسنیو څخه د لارو د وضعیت په اړه معلومات او اطلاعاتو ته جدي پاملرنه وکړي. خاغلی فهیم وویل عمومي لارې چې پلازمینه کابل د افغانستان له نورو برخو سره تړي په عمومي توګه پرانیستې دي. د ژمي په سړه هوا کې اړو کسانو ته په وخت لومړنۍ مرستې نه رسېدل هغه انتقاد دی چې په تېرو کلونو کې هم د حکومت پر مسؤولو ادارو شوی. خو طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي سږ کال د ژمي تر رسېدو مخکې د ولایتونو مرکزونو ته لازمې مرستې رسول شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا روان میلادي کال په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو لپاره سخت کال اټکل کړی. د دې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویل شوی په افغانستان کې سږ کال نږدې 9.5 میلیونه وګړي د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بیړنیو مرستو ته اړ دي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قماندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د پلاوی یو غړی او په ولسي جرګه کې د پروان د خلکو استازی وایي پخوانی جهادي قماندان عبدالستار غوربندي د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د کابل په خیرخانی سیمه کې وژل شوی دی. په اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی میرداد خان نجرابی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پارلمان له ځینو نورو غړو سره د ښاغلي غوربندي د وژل کېدو په تړاو له ولسمشر اشرف غني سره هم خبرې کړې دي. ښاغلی نجرابی د تېرې شپې عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا شوي، خو دا چې کوم امنیتي اداره په کې ښکېله ده معلومات نه ورکوي. هغه وایي چې ولسمشر د دې پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکلی دی. د یو پلاوی چې هغې کې د پارلمان غړي، ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت استازي او د دې کورنۍ غړي شامل دي د ولسمشر په امر جوړ شوی. په وروستي مرحله کې به دغه پلاوی خپل تحقیق وکړي چې ولې دغه عملیات په لاره اچول شوي وو او ولې دا کس وژل شوی دی. د دې پیښې د روښانېدو وروسته به ټول عاملین د قانون مطابق مجازات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي عبدالستار مراد غوربندي او 15 ملګري یې د ملي امنیت ځواکونو لخوا تېره شپه وژل شوي دي. ښاغلی رحماني د ولسي جرګې د دوشنبه په عمومي غونډه کې د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون ته د دې پیښې د څېړلو لپاره دنده وسپارله. د وی هغه عملیات چې نن شپه د ملي امنیت ځواکونو د کابل په ولسمه ناحیه کې ترسره کړي، په دې پیښې کې د امیر ستار غوربندي په ګډون 15 همکاران هم وژل شوي دي. د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې دغه پیښه په سمه توګه وڅېړي. د ښاغلی رحماني په خبره په داسې حال کې چې امیر ستار غوربندۍ د تیښتې سړی نه او د حکومت په ټولو جلسو کې ګډون درلود، د ده وژل کېدو یو لټ پوښتنې پیدا کړې دي. هممهاله د افغانستان ملي امنیت که څه هم په دې برخه کې نه د رد او نه هم د تایید ځواب وایي، خو وایي چې په دې برخه کې به خپل موقف ډېر ژر روښانه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ماموریت پای ته رسیدو په اړه لیکلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل سفیر بس په افغانستان کې د خپل دوه کلن ماموریت له پای ته رسیدو سره سم له دې هیواد ځي. د نیویورک ټایمز په لیکنه جان بس په داسې حال کې خپل هیواد ته روان سو چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوي. هغه موافقه چې په نتیجه کې به یې ښایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې به یې د طالبانو تاوتریخوالی کمسی. ورځپاڼې لیکلي چې دواړو لورو تیره میاشت په خبرو کې موقت اوربند ته نږدې سوي وو او له دې سره چې طالبانو دا خبر رد کړ، تر اوسه معلومه نه ده چې ولې دا اعلان له پامه وغورځول سو. نیویورک ټایمز لیکلي چې راس ویلسن به د امریکا د سفارت د سرپرست په توګه کابل ته روان سي او هلته به د امریکا د نوي سفیر تر معرفي کېدو پورې دنده پر مخ یوسي. د دی هیل خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان موږ ته د ایران په اړه 15 درسونه راښيي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د ایراني لوړپوړي نظامي چارواکي تر وجل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې 3.5 زره اضافي سرتیري ګماري. د خلکو بحثونه باید د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي پر راپورونو راوڅرخي. مقاله د هغو 5 مواردو سپارښتنه کوي چې باید د افغانستان له جګړې ټول درس واخلي او د مقالې په لومړۍ برخه کې راغلي چې اسامه بن لادن اصلي ګټونکی دی. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار د راپور له قول لیکي چې وایي د سپینې ماڼۍ پخوانی کارکوونکي په 2015 کال کې ویلي وروسته له هغه چې اوسامه بن لادن ووژل سو شایي په خپل قبر کې یې پر دې خبره ډېر خندلی وي چې امریکا په افغانستان کې څومره ډېرې پیسې ولګولې. همداراز په 2015 کال کې د بن لادن له زوی عمر سره د رولینګ سټون مجلې مرکې ته هم اشاره شوې ده. په دې مرکې کې د مقالې په وینا عمر بن لادن ویلي چې پلار یې غوښتل امریکا افغانستان ته ولاړ سي او هلته دومره پیسې خرڅ کړي چې اقتصادي سقوط. مقاله د دوهم مورد یادونه کوي چې امریکایان نه پوهېدل ولې ځواکونه افغانستان ته ځي. دی هیل په دریم مورد کې لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې امریکا په افغانستان کې دولت جوړونه بنده کړي. په مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې تر 2005 کال اداري فساد دومره ډېر سوی و چې پخوانی امریکایي سفیر راین کراکر ویلي و چې مخنیوی ناممکن ښکاري. مقاله د واشنگتن پوسټ یو راپور ته اشاره کوي چې امریکا د مرستو د ادارې یا یو اس ایډ د یو چارواکي له قوله ویلي د افغانستان په یو کوچنی ولسوالۍ کې چې خټین کورونه درلودل هر ورځ د 2 میلیونه ډالرو د ویشلو هڅه کېده. د مقالې په لیکنه څلورم ټکی دا یاد سوی چې تاریخ بېرته راڅرخي او مقاله په 5 ټکی پای ته رسیږي چې وایي وخت را رسېدلی دا لیونتوب د تل لپاره پای ته ورسیږي. په افغانستان کې امریکا 2 تریلیونه ډالر مصرف کړي دي.
لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په هلمند ولایت کې پر افغان ځواکونو بریدونه کم شوي، خو د دې ولایت په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. د هلمند چارواکي وایي طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی، خو طالبان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو او پوستو 11 لوی حملې کړې دي او افغان ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي دي.
د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په یوه وړه سیمه کې د افغان ځواکونو ګڼ شمېر سرتیري او زغروال ټنګونه په عملیاتو بوخت دي. سرخودو دغه سیمه ده چې نږدې 4 کاله د دواړو ولسوالیو ترمنځ د وایل په ډول د طالبانو په ولکه کې و. تازه افغان ځواکونو نیولې ده. د هلمند نږدې 95% خاوره د 2015 تر 2016 کلونو پورې د طالبانو لاس ته ورغله. په ناوی نادالی او ګرمسیر ولسوالیو کې بیرته حکومت پر بختګونه وکړه او ډېرې سیمې د طالبانو ونیولې، خو د ناوی ولسوالۍ سرخودز تر ټولو نوې سیمه ده چې د طالبانو څخه افغان ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. پوښتنه دا ده چې په هلمند کې د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې کموالی په څه معنا دی؟ د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین یې داسې جواب وایي.
طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځانته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم تان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه. تر حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 5 کیلومتره کې نه لري.
والی په داسې حال کې وایي طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري چې اوس هم د سنگین، مارجې، واشر او کجکي ولسوالیو یوازې مرکزونو د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او باغران، موساکله، نوزاد، خنشین او د شو ولسوالۍ په کلي ډول د طالبانو په لاس کې دي. طالبان وایي په هلمند کې په تیرو 24 ساعتونو کې پر افغان ځواکونو 11 لوی بریدونه کړي دي چې تلفات هم لري، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. که څه هم هر کال د ژمي په موسم کې د جګړې په شدت کې کموالی راځي، خو سږ کال په بېساري ډول د هلمند په نامه سیمو کې وضعیت عادي او پر افغان ځواکونو بریدونه کم شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسان الدین هلمندی وایي د موقع څخه په استفادې د یو شمېر سیمو د برتنیولو لپاره عملیات لري.
هغه سیمې چې تاسو مخکې سوال وکړې د ګرمسیر یا کوملیر پردې سیمې، تر هغه مخکې چې موږ کومې سیمې موږ ته نږدې وي هغه مخه خپل پاکه کړو، هغه ساحو ته ملا خلاصه شي لکه سرخدز زاره ساحه نور اول پلان هغه ساحه ده چې زموږ مخکې لاره د وسایط خلاصه شي لکسیر ده. نور هم چې نه په کومه سیمه باندې که مرجع ته یم په مخکې موږ ګورو چې کوم ممانعت هوا په مخکې شته بیا دوهم حرکت مرجع دی.
په ولسوالیو او لورو پرتو سیمو کې د جګړې شدت کم شوی دی، ورسره جوخت په لشکرګاه کې جنایي او ترورستي پېښې او پر پولیسو او دولتي کارکوونکو غلچې کې بریدونه ډېر شوي دي. په ولسوالیو کې که په مخامخ بریدونو او جګړو کې کموالی راغلی دی، ورسره جوخت د سړک د غاړې په ماینونو او نورو تاکتیکي وړو بریدونو کې زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. خلک د حکومت څخه په شار او ولسوالیو کې د نسبی راغلي امنیتي وضعیت کابو کول غواړي. هلمند کلونه کې رچنه امن دی. چارواکي د طالبانو پر پټنځایونو شپنی عملیات، د بهرنیو ځواکونو بې درې غوایي ملاتړ او مشوره هم د طالبانو په بریدونو کې د کموالي لامل بولي. خو طالبان وایي جنګیالي په عادي ډول خپل کارونه مخته وړي او په جګړه کې د کوم لامل له مخې ځانګړی تغییر نه دی راغلی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تهران ته خبرداری ورکړی چې له نور تاوتریخوالي او پارونو ډډه وکړي. ستولتنبرګ دا خبرداری د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د وینا پر مهال ورکړ. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د مشر وژنې په منځني ختیځ کې ترینګلتیا لا پراخه کړې ده. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د دوشنبه په ورځ د ناټو شورا په بیړنۍ جوړه شوې غونډه کې د ناټو سرمنشي په وینا د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د ناټو غړو ته په بغداد هوایي ډګر کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وشلو تر شا انګیزه بیان کړه، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ډرون هغه برید چې پکې د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په شمول 10 کسان ووژل شول د امریکا پریکړه وه، خو زیاته یې کړه چې د ناټو نورو غړو هم په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه له اوږدې مودې راهیسې خپلې اندېښنې تکرار کړي. یان ستولتنبرګ وایي دا د امریکا پریکړه وه، دا پریکړه د ناټو او یا هم د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف پریکړه نه وه، خو د ناټو ټول متحدان په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. ایران د بېلابېلو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د هغه وروستیو بریدونو په اړه ډېر اندېښمن وو چې موږ په سعودي عربستان کې د انرژۍ پر ملکي تاسیساتو شاهدان او یا په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر هغه واړو بریدونو چې موږ ته په عراق او سوریه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره مهم دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ټولو متحدانو پر زغم او د ترنګلتیا په کمولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا یو نوی کړکیچ به د هیچا په ګټه نه وي، نو ایران باید له نور تاوتریخوالي او یا پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي. قاسم سلیمانی چې د ایران ډیره مشهوره څیره او په منځني ختیځ کې د ایران د متحدانو او د دې هیواد د نیابتي جنګیالیو سره د تهران د تړاو مهمه وسیله وه، ایران یې د قتل د غچ اخیستو ژمنه کړې. په مقابل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که چیرې په امریکایي اهدافو برید وشي بیرته به یې سخت ځواب ورکړي. اخوا د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا وندرلین ویلي اروپایي ټولنه له ټولو لورو سره د ترنګلتیا د کمولو لپاره خبرې کوي، د زغم غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ماتې وروسته لاسته راوړنې باید وساتل شي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بروکسل ته ورغوښتل شوي او په دې غیر عادي غونډه کې به د ایران سره د نړیوالو قوتونو د هغه اتومي تړون په اړه هم خبرې وشي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی. ایران د یکشنبې په ورځ وویل چې نور دې تړون ته وفادار نه پاتې کیږي. امریکا لا دمخه له ایران سره له دې اتومي تړون وتلی. بلخوا د عراق پارلمان د یکشنبې په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ چې په الوتکه کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه اړ شي چې له عراق ووځي دوی به پر عراق داسې بندیزونه ولګوي چې د ټرمپ په وینا د مخه تر دې به یې نه وي لیدلی. د دوشنبې په ورځ په بغداد کې د چین له سفیر سره لیدنه کې عراقي صدراعظم عادل عبدالمهدي وویل موږ دا نه منو چې عراق دې د زور ازمایې ډګر شي. عبدالمهدي همدارنګه د امریکا له سفیر سره هم خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې عراق او امریکا باید په ګډه د عراق د پارلمان د پریکړې د عملي کولو لپاره کار وکړي. امریکا دا مهال په عراق کې تر 5000 زیات سرتیري لري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. چارواکي وایي چې غوربندي وړمش په کابل کې په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دی. ولسمشر غنی له دې پلاوی څخه غوښتنه کړې چې د ارزونې پایلې ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. په بلخ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قول اردو ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو څخه په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې یو مهم قومندان هم شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ایرانی جنرال قاسم سلیوانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه یي شخړې زیاتولی شي، او په داسې حال کې چې د امریکا او ایران په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې.
دا ژوند رنگونه
زمانم جاوید د پکتیا ولایت دغه مرغوی کاروبار کوم.
جاوید جان، په دغه دکان کې څه ډول مرغان در سره دي؟ څه ډول مرغان خرڅوي؟
نارکه مرغان سته، کناریان سته، سحری سته، لکه کوترې، لکه یو شی توتیان، نرګس، کولنګیان، لای کیکرې، زرکان، سره کم سامانو خو موږ سره سته.
تر ټولو قیمتي مرغه په دغه دکان کې کم یو دی؟
ټول قیمتي مرغان یو کب اندی توتیان دي او زرکان دي، نو داسې دا کوترې هم دي. هر رقم ډول کوترې سته کې سره رقم سي لکه خوست نه سي موږ راوړو دغه په یو به دلته په بله به بیا موږ پرلو.
ډیر کله دغه مرغان له خوست راوړي که د نور ولایتونو نه؟
خوست نه، جلال آباد نه، غزنی نه، کابل نه، دغه سي نور ځایونه پاکستان نه. خوست.
او کاروبار مې څنګه دی؟
کاروبار شو شکر والا خدا وس گزاره کوي. د عمره مال وزي او بل نور د سامان سي ډيري کې بیا خي سامان کمی بیا دومره کاروبار هم جوړ نه.
کوم مرغان ډېر خرڅيږي؟
مرغان والا ډېر، کوترې ډېر خرڅيږي.
مشومان اخلي، زوانان اخلي کنه؟ نور
زوانان مخلي، سپنګري مخلي، مشومان مخلي. سره کم خلک راځي، شوکیان پوسوي. هر کم شوکیان خلک ورته راسي بس نو اخستای سي.
استاد خوخه مرغه په دې مرغان کې کم یو دی؟
زما د خوخه مرغه دلته کناریان.
خا دا څه ډول مرغه دی؟
دا داسې ډول مرغه ده چې ښه آواز کوي، ښه لمر ته یو کې دی، بس خپل آوازونه درته کوي. نور هر کمال سته کې بچیم زیږي، سره کم هغه وخې د کمال سته.
داسې مرغان تاسو لرئ چې خپل مرزلی وي؟
هو ستره سره
لکه کم یو کوتره او یا مثلا
کوتره هم شته، نرګس هم شته، او توتیان هم شته، او نورو دا کناریان هم شته. کې
داسې مرغان چې مثلا لکه په توتیانو کې چې تاسو ورته خبرې زده کړي داسې یو شته؟
وو راسره ستم او خبرې مې مرته کړې. ماینوم ستا ځکه چې ماینو ته هم خبرې زده کړې دي. توتیانو ته هم سره کم ډول مرغۍ کنه سب خبرو باندې راځي، ختم ټولې خبرې ورښکاره کړې.
او د دې به قیمت لوړ وي؟
لس زره دېر زره داسې قیمت لري.
تر ټولو قیمتي مرغه په څو دی؟
تر ټولو قیمتي مرغه سه ډېر قیمتي از پرامیز زر کې لکه مثال دېر زره څلوېښت زره داسې وړ.
د دې خبري مجله مطالب هم دومره وو. په بل سهارنۍ خبري مجله کې